د پیدایخت د سپاره 50مه رکو. یوسف په خپل پلار باندې ور پریوته جاړلې او ښکلولې. بیا یوسف پلو خدمت کوونکو حکیمانو له حکم ورک چې داغه د پلار د لاش اوچول بندوبس وکي چې خراب نشي. د مړي خرابېدو نه په بچکولو باندې سلویخ ورځې ولګېدلې. مصریان او یا ورځې د هغه په غم غمجن وو. چې کله د غم وخت تیر شو یوسف د فرعون درباریانو ته وویل، که تاسو ما سره ښه کوئ نو زه تاسو ته عرض کوم چې فرعون ته داسې ووایئ چې کله زما پلار مړ کېده هغه زما نه قسم اغستی و چې زه به هغه د کنعان په وطن کې په هغه قبر کې ښخوم کوم چې هغه کنستلی و. نو مهرباني وکا ما پرېږده چې زه خپل پلار هلته ښخ کړم او زه به بیا واپس راشم. فرعون ورته وویل، لاړ شه او خپل پلار ښخ کا لکه چې څنګه اغستانه قسم اغستی و. نو یوسف خپل پلار ښخولو له یوړه د فرعون ټول درباریان، د هغه د دربار مشران او د مصر ټول مشران د یوسف سره لاړل. د هغه کورنۍ، د هغه وروڼه او د هغه د پلار د کورنۍ باقي ټول خلک د هغه سره لاړل. صرف د هغوی واړه ماشومان، د هغوی ګډې چیلی او ساروی د جشن په علاقه کې پاتې شول. په ګاډو کې خلک او په اسونو سوار خلک هم د هغه سره لاړل. دا یوه لویه قافله وو چې کله دوی د اردن نورخاته طرف ته هغه درمن ته راغلل چې په عتد کې دی، نو دوی هلته تر ډیر وخت پورې ویر وکړه او یوسف تر اوو ورځو پورې غم جړه وکړه. چې کله د کنعان د وطن اوسیدونکو خلکو دا ولیدل چې هغه خلک د عتد په درمن کې غم جړه کوي، نو هغوی وویل چې دا مصریان څومره سخت غم جړه کوي. نو ځکه د هغه ځای نوم د مصریانو د غم جړه میدان شو. نو د یعقوب زامن هم هغه شان وکړل چې څنګه هغه ورته وصیت کړو. هغوی د هغه لاش د کنعان وطن ته یوړه او هغه یې د مکفیلا په غار کې ښخ کړ چې د ممری نورخاته طرف ته دی، په هغه پټي کې کوم چې ابراهیم د هیتی افرون نه د قبرستان د پاره اغستی و. د هغې نه پس چې کله یوسف خپل پلار ښخ کړ، نو هغه د خپلو وروڼو سره او د هغه ټولو کسانو سره کوم چې د هغه سره د جنازې د پاره تللي وو مصر ته راواپس شول. چې کله د یوسف وروڼو دا ولیدل چې د هغوی پلار په حق رسېدلی دی، نو هغوی وویل، که یوسف تر اوسه پورې زموږ سره کینه لري او چې کوم بد موږ ورسره کړی دي، که د هغې زموږ نه بدل اغستل غواړي نو بیا به څه کیږي؟ نو هغوی یوسف له خبر ولېږلو او وی ویل، زموږ پلار د مرګ نه مخکې موږ ته وویل، یوسف ته به داسې ووایئ، موږ تا ته سوال کوو چې ستا وروڼو کوم غلط کار او بد تا سره کړی دي، هغه معاف کا. اوس در ته دا سوال کوو چې موږ ستا د پلار خدای پاک خدمتګارانو چې کوم غلط کار کړی دی هغه موږ ته معاف کا. چې کله دا پیغام یوسف ته میلاو شو نو هغه اجاړل. بیا د هغه وروڼه په خپله راغلل او د هغه په مخ کې ټیټ شول. هغوی ورته وویل، ګوره موږ ستا غلامان حاضر یو. خو یوسف هغوی ته وویل، یریږئ ما، ولې زه خدای پاک یم څه؟ تاسو زما خلاف د بد منصوبه جوړه کړه، خو خدای پاک دا په نیکۍ بدله کړه، د دې دپاره چې د ډیرو خلکو ژوند بچ شي چې هغوی د داسې کېدو په وجه نن ژوندي پاتې دي. اوس تاسو بیخي مه یریږئ، زه به ستاسو او ستاسو د بچو خیال ساتم. نو هغه هغوی له په نرمو خبرو تسلي ورکړه او د هغوی زړونه په کرار شول. یوسف د خپل پلار د کورنۍ سره په مصر کې اوسېده. هغه د 110 کالو چې په حق ورسېده. هغه د افرایم بچی او نسی لیدلو پورې ژوندی و. همداسې هغه د منشا د زوی ماکیر بچی په کورنۍ کې ولیدل. هغه خپل وروڼو ته وویل، زه په مرګ بدل یم، خو خدای پاک به په رښتیا سره ستاسو خیال وساتي او د دې وطن نه به مو هغه وطن لبوزي د کوم چې هغه د ابراهیم، اسحاق او د یعقوب سره په ښه وعده کړې وه. بیا یوسف د خپلو خلکو نه قسم واغستلو. هغه وویل، زما سره دا وعده وکئ چې کله تاسو خدای پاک هغه وطن ته بوزي، تاسو به زما هډوکي د ځان سره اوړئ. نو یوسف د 110 کالو په عمر کې په مصر کې په حق ورسېده. هغوی د هغه د لاش اوچولو بندوبست وکړ چې خراب نشي او په تابوت کې یې کېښوده.